بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو په سهارنۍ او ساعت خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، نن د جمعې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د قوس یا لندې د میاشتې 24مه د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول 13مه او د 2023 میلادي کال. بخښنه غواړم، نن د لیندې د میاشتې 24مه د 1445 هجري قمري کال د جمادی ثانی اوله او د 2023 میلادي کال د دسمبر 15مه نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته له معمول سره سم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د امریکې په پارلمان کې د بایډن د استیضا د تحقیقاتو د رسمي پیل تصویبېدل. بیا هم د تاریخ پاڼه اورېدی شئ. ورپسې د قرآن پلوشې نومې پروګرام او د خپرونې په وروستیو شیبو کې امریکا او په بندیزونو باندې روغتیا تر عنوان لاندې د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر د جنیوال درې ورځنی سفر څخه تهران ته راستون شو. بریتانیا په ایران باندې نور بندیزونه هم ولګول. د ایران او الجزایر د پارلمانونو مشرانو ویلي په غزه کې د صهیونستانو جنایتونه بند شي. د افغانستان د طالبانو حکومت وای نړیواله ټولنه دی د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د افغانستان مرسته وکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د وطن د جواز لګښت ارزانه شوی او د ترکیې ولسمشر بایډن ته ویلي په غزه کې انساني غمیزه باید ختم شي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت د اول شپې د ویر مراسم د اسلامي انقلاب د ستر لارښود پښتون سره ترسره شول. راتلونکي یک شنبه یعنی د جمادی ثانی د میاشتې په دریمه نیټه د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د گرانی لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت کلیزه ده. د خامنائی ډاٹ آئی آر په لیکنه د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د ازاداری د اول شپې دستورې د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی او یو شمیر خلکو په ګډون سره د تهران په امام خمینی نومې امام باړه کې ترسره شوې. د ایران خارجه وزیر د جنیوال درې ورځنی سفر څخه راستون شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له نړیوالو چارواکو سره له درې ورځو کوټلو سلام مشورو او له خپلو ځینو همرتبو سره له کتنو همداشان د کډوالو په نړیوالې ټولنه کې له وینا وروسته تیره شپه تهران ته راورسېده. د ایران د خبر له مخې حسین امیر عبداللهیان د سه شنبې په مازیګر د سویټزرلینډ په جنیوا کې د ملګرو ملتو اروپایی مرکز ته له رسېدو سره سم د فلسطین په نیواکي ټاټوبي کې د بشري حقوقو وضعیت، د بشري حقوقو نړیواله خبرپاڼه او نړیوال انساني حقوق نومې غونډه کې وینا وکړه او په همغه شپه د تیونس له خارجه وزیر سره هم وکتل. هغه جنیوا ته د خپل سفر په دوام کې د چهارشنبه شروع په ورځ د کډوالو په نړیوالې ټولنه کې له وینا مخکې د عربستان له خارجه وزیر فیصل بن فرحان، د اردن له خارجه وزیر ایمن السفدی او همداشان یې د جاپان له خارجه وزیر یوکو کامیکاوا سره ملاقاتونه وکړل. هغه په دوام کې د واټیکان، انډونیشیا، لبنان او کویت له جګپوړو چارواکو سره هم جلا جلا وکتل. امیر عبداللهیان همداشان پرون د خپل سفر په وروستۍ ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو له عالي کمشنر فیلیپ اوګرانډي، د عراق، د کوردستان، د کورنیو چارو له وزیر ریبر احمد خالد او د بوکینافاسو له خارجه وزیر سره په خپلو ملاقاتونو کې د دلچسپۍ وړ موضوعاتو په هکله بحث او خبرې اترې وکړې. د خبر له مخې د ایران خارجه وزیر د ایران او عراق د دواړو هیوادونو نږدې ژورو او ورورولیزو اړیکو په ژورتیا باندې په ټینګار سره په ټولو برخو کې د دواړو هیوادونو له مخ په ودې بهیر څخه خوشحالي څرګنده کړه او دغه اړیکې د دواړو هیوادونو هم یې د ټولې سیمې په ګټه وبللې. حسین امیر عبداللهیان پرون په جنیوا کې د عراق د کردستان سیمې د داخلي وزیر سره په کتنه کې پر رونقو اقتصادي او سوداګری پولو د ایران او عراق د سرحدونو د بدلیدو په قدرونې سره دغه کار د دواړو ولسونو په ګټه وبله. په دغه کتنه کې د عراق د کردستان سیمې داخله وزیر هم د ایران او عراق اړیکې مثالی وبللې او ویل د سرحدونو امنیت بنیادی ړومبیتوب دی او ځینې تیرې امنیتي ستونزې به هیڅکله دوباره ګډو پولو ته ستنې نشي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د ایران خلاف د خپلو غلیمانه دریزونو په دوام کې د فلسطین له اسلامي جهاد او حماس غورځنګونو سره د اړیکو په پلمه د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران خلاف نوي بندیزونه ولګول. د ایرنا د خبر له مخې د برېټانیا خارجه وزارت پرون د فلسطین له جهاد اسلامي او حماس سره د اړیکو په پلمه د ایران خلاف د خپلو بندیزونو په نوملړ کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د اوو نورو چارواکو نمونه هم ور زیات کړل. په داسې حال کې چې د ایران اسلامي جمهوریت د لویدیځ د مداخله غواړو کړنو د پایلو په اړه په کراتو خبرداري ورکړې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. په دې لړ کې د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی هم وویل د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د ایران د اسلامي جمهوریت یو رسمي پوځي ارګان دی او هیله من یو کوم هیوادونه چې په دې لړ کې هر اقدام کوي د خپلو نارغنده اقداماتو نتیجې ته پاملرنه دی وکړي او په خاصه توګه خپل دوه اړخیزې ګټې دي د زر تیریدونکو سیاسي ګټو او جذباتي فیصلو قرباني نکړي. د ایران او الجزایر د پارلمانونو مشرانو هم په غزه کې د صهیونستانو د جنایتونو په بندیدو تاکید وکړ. د ایران د اسلامي شورا یعنې پارلمان مشر محمد باقر قالیباف پرون د الجزایر د ملي پارلمان له مشر ابراهیم بوغالی سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین د خلکو په تیر بیا په غزه کې د مظلومو ښځو او ماشومانو په وجل کې د صهیونستي رژیم له تشدده د ډک چلند دوام ته په اشاره سره زیاته کړه. د ایران اسلامي شورا د فلسطین له مظلوم خلکو په ملاتړ کې د عملی لارو چارو د څېړنې په لړ کې د اسلامي هیوادونو د پارلمانو د مشرانو په سویه د فلسطین د دایمي کمیټې د بیړنې غونډې ترسره کېدو ته پوره چمتو ده. د ایران د اسلامي شورا مشر د فلسطین له مظلوم خلکو په ملاتړ او د نیواګر صهیونستي رژیم د جنایتونو په غندنه کې د الجزایر د پارلمان د هلو ځلو په قدرونې سره د دغه هیواد د دریز او رول په وستایو او څرګنده کړه. نړیوالو ټولنو او ډیرو هیوادونو د صهیونستي رژیم وحشیانه حملې غندلې دي او په دې وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې هم د سمدستي اوربند غوښتنه کړې، خو امریکې د اسرایلو د جنایتونو په ملاتړ سره دغه اقدام ویټو کړ. د الجزایر د پارلمان مشر هم د فلسطین د ولس له ارمانه په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پریکنده دریزونو په قدرونې سره وویل، سره له دې چې د غزې په جنگ کې د ډیرو بېګنا خلکو وینه وبهیده او ډیر روغتونونه، کلیساوې، جماعتونه او کورونه وران شول، خو د فلسطینیانو ارمان خپل مقام ته ورسېده. هغه له اسرایلو په ملاتړ کې د امریکې په تګلارې باندې په نیوکې سره زیاته کړه، د نړۍ خلک د امریکې د غیر انساني کړنو سخت مخالف دي او هغه غندي او د فلسطین د مظلومو خلکو د نسل وژنې په بندېدو باندې ټینګار لري. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغان بزګرانو سره مرسته وکړي. د تسنیم خبری اجازه خبر لمخې د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی پرون په کابل کې د جاپان له سفیر تاکا یوشی کورومیا سره په کتنه کې وویل نړیواله ټولنه باید د معیشت او د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت مسالې ته پام وکړي ترڅو د نشه ایزو توکو د بشري ناورین لاملونه له منځه لاړ شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د جاپان سفیر هم په کابل کې د امنیت د تامین او له فساد او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د کابل د هلو ځلو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې جاپان د افغانستان د ثبات ملاتړ کوي. په کابل کې د جاپان سفیر همداشان زیاته کړه چې دغه هیواد تل په سختو حالاتو کې د نړیوالې ټولنې له لارې له افغانستان سره مرستې کړې دي او له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل کېدو، روغتیایي ستونزو او له نشه یي توکو سره مبارزې ته په اشاره سره یې هم ټینګار وکړ چې دغه مرستې به دوام ولري. د پاکستان حکومت له دغه هیواد د افغان کډوالو د وتلو د اجازې بیا $400 ته راټیټه کړه. د تسنیم خبری اجانس د خبر له مخې د پاکستان د اطلاعات وزیر مرتضی سولنګي پرون وویل چې له پاکستانه د هغو افغان مهاجرینو لپاره چې د استوګنې اسناد نه لري دریم هیواد ته د تلو د اجازې بیا له $200 څخه $400 ته راټیټه شوې ده. سولنګي زیاته کړه نوې لایحه به د راتلونکي کال د فروری تر 9 پورې اعتبار ولري او له ټاکلې مودې وروسته به هر میاشت $100 جریمه پرې اضافه شي تر څو دغه رقم $200 ته ورسیږي. له دې مخکې د پاکستان موقته حکومت له ویزې پرته هر افغان مهاجر ته د پاکستان له هوایي ډګرونو څخه بل هیواد ته په $200 د قانوني الوت کولو اجازه ورکوله. د ترکیې ولسمشر تیره شپه له خپل امریکایي همرتبه جو بایډن سره په ټلیفوني خبرو کې دې ته په اشاره سره چې د غزې په تړانګې د اسرایلو د تیري او شدت ډېرې بدې پایلې لري وویل په کار دي چې په غزه کې انساني غمیزه ختمه شي. ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو خبرو کې څرګنده کړه د اسرایلو د حملو زور اخیستل او اوږدېدل یې ډېرې منفي او سیمه ایزې او نړیوالې پایلې لرلی شي. اردوغان وویل له اسرایلو د امریکې د غیر مشروطه ملاتړ کمیدل په غزه کې د نښتو د بندېدو ضمانت ګرځېدلی شي. د ترکیې ولسمشر همداشان خپل امریکایي همرتبه ته واوروله چې په سیمه کې د غوربند ټینګښت هغه تاریخي مسؤلیت دی چې د امریکې په غاړه دی. په دغو ټلیفوني خبرو کې همداشان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب او په ترکیې کې د ترکیې باندې د امریکې د F-14 ډول جنگي الوتکو د خرسون مسله او دوه اړخیزې اړیکې هم وجاجول شوې. د صهیونیستي رژیم په بریدونو کې له 3000 زیات فلسطینی زده کوونکي شهیدان شوي. د فلسطین د پوهنې وزارت د تیره شپه اعلان وکړ چې په غزې او لویدیځ غاړه کې د صهیونیستي رژیم په وحشیانه بریدونو کې 3014 فلسطینی زده کوونکي شهیدان شوي دي. د ایرنا د خبر له مخې د فلسطین د پوهنې وزارت په وینا په دغو حملو کې چې د اکتوبر 9 نیټې پیل شوي دي 15200 فلسطینی محصلین هم ژوبل شوي دي. او د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د عمومي منشي مرستیال په دې خبرې سره چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د اسرایلو وخت په ختمېدو دی وویل دښمن دې ته اړ شوی چې اوربند ته غاړه کېږدي. محمد الهندی تیره شپه له فلسطین الیوم چینل سره په مرکه کې زیاته کړه د میدان مدیریت د مقاومت په لاس کې دی او دښمن یې حق حیران کړی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د رانو قدرمن اوریدونکو د امریکې په پارلمان کې د بایډن د استزاده تحقیقاتو د رسمي پیل تصویبې دل زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړه، د امریکې پارلمان د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد د ولسمشر جو بایډن د استیزا په اړه د رسمي تحقیقاتو د پیلولو په خاطر په 221 موافقو او 212 مخالف رایو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. لدې مخکې د کانګرس یو غړي کیلی آرمسترانګ د امریکې د پارلمان د غړو په استازیتوب د امریکې د ولسمشر بایډن د استیزا په هدف تحقیقاتو ته دوام ورکولو لپاره د پریکړه لیک متن خپور ک. دا رای ورکونه د ولسمشر د استیزا کولو یا نه کولو په اړه نه ده، بلکې دا یو قانوني ګام دی چې په تحقیقاتو کې ښکېلو کمیټه وته د تحقیقاتو لپاره ډیر واک ورکوي. دا پریکړه لیک د پارلمان قضایي برخه او څارنې کمیټې دې ته اړ کوي چې د بایډن او د هغه د کورنۍ لخوا د رشوت اخیستلو په برخه کې د خپل موقف او سیاسي نفوذ څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه خپل تحقیقات وکړي. د امریکې د پارلمان مشر مایک جانسنز مخکې ویلي و چې د امریکې د ولسمشر استیزا ضروری ده، ځکه چې سپینې ماڼۍ د هغه سرغړونو د څېړلو مخه نیولې چې ویل کېږي د دغه هیواد د ولسمشر د نږدې ملګرو لخوا ترسره شوي دي. جانسن د بایډن د استیزا او د رسمي پیل د تصویب په اړه وویل، شواهد خودنه کوي چې د بایډن کورنۍ له بهرنیانو څخه په میلیونونو ډالر ترلاسه کړي دي. جانسن دا هم ویلي و چې د قضایي کمیټې زیاتره غړي د بایډن کورنۍ د غړو ترمنځ د سرغړونو په لټه کې دي، خو سپینه ماڼۍ د دې کار مخه نیسي او په زرګونو اسناد پټوي. د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ د کانګرس دریو کمیټو د امریکې ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال د هغه د مرستیالۍ په دوره کې د رشوت او فساد په اخیستو تورن کړی دی. بایډن دا تورونه ردوي او د جرګې کمیټې هم تر اوسه د خپلو ادعاو لپاره کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. جو بایډن د پارلمان پر جمهوري غوښتونکو په نیوکې سره ویلي چې جمهوریت غواړي پر ما باندې په دروغو په برید کولو په بې اساسه سیاسي چلندونو سره د وخت پر ضایع کولو تمرکز لري. د کانګرس جمهوري غوښتونکو ادعا کوي چې بایډن او د هغه کورنۍ د 2009 کال نه تر 2019 پورې د مرستیال په توګه د بایډن له پریکړو څخه په غیر قانوني توګه ګټه پورته کړي. د پارلمان د څارنې کمیټې تور پورې کړی چې د بایډن کورنۍ او د هغه سوداګریزو شریکانو له 2014 کال نه تر 2019 کال پورې په چین، قزاقستان، رومانیا، روسیې او یوکرین کې له بهرنیو سرچینو څخه 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. د جمهوري غوښتونکو تحقیقاتو د بایډن د زوی هانټر بایډن په سوداګریزو معاملاتو هم تمرکز کړی دی. هانټر بایډن د خپل سوداګرۍ معاملې په اړه د غیر علني شاهدي ورکولو په تړاو د پارلمان د جمهوریت غوښتونکو غوښتنې رد کړي او له جمهوریت غوښتونکو یې وکیلانو سره تاوتریخوالی راپورته کړی دی. جمهوري غوښتونکي له اوږدې مودې راهیسې هانټر بایډن د خپل پلار تر ټولو لوی سیاسي خنډ په توګه ګڼي. که دوی وکړی شي د هانټر بایډن سوداګرۍ او شخصي معاملې د هغه پلار ته اړوند کړي، نو دوی ممکنه ده د امریکایي رای ورکوونکو په منځ کې د بایډن مقام ته زیان ورسوي. داسې ښکاري چې د جمهوري غوښتونکو په ځانګړې توګه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو یو هدف دا دی چې د هغه د ولسمشرۍ پر مهال د ټرمپ دوه ځله د استیزا کولو لپاره د ډیموکراټانو غچ واخلي. په هغه وخت کې د امریکې په پارلمان کې ډیموکراټان په اکثریت کې وو او په ځانګړې توګه د دې جرګې مشري نانسي پلوسي چې له ټرمپ سره ژور اختلاف درلود د دې استیزا په پرمخ بیولو کې پراخ رول لوبوه. په هماغه وخت کې جمهوریت غوښتونکو د ټرمپ استیزا کول په سیاسي او ګوندي اهدافو په ځانګړې توګه د 2016 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ د مقام کمزوري کولو په موخه یو عملي بخنه غواړم یو عمل ګڼلې او دا یې غندلې وو. اوس د بایدن د استیزا په وړاندې ډیموکراټانو هم د جمهوریت غوښتونکو په څیر دریز غوره کړي او پر دې باور دي چې د بایدن د استیزا لپاره هڅه په حقیقت کې د بدنامولو او د 2023 کال په نومبر کې د ولسمشرې ټاکنو ترسره کولو ته په پام سره د هغه د شهرت کمولو په هدف یو عمل دی. په همدې دلیل د پارلمان ټولو ډیموکراټو استازو د بایدن د استیزا تحقیقاتو پیلولو ته منفی رائے ورکړه. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه. ډیر محترم اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د لندۍ یا قوس د میاشتې 24 نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی وسانی یا 4 خور له لومړۍ او د 2023 میلادي کال د دیسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. یو سل یو اویا کال وړاندې د 1325 میلادي کال د دسمبر په 15 نیټه فرانسوي فزیک پو او کشفونکی هانری بیکرل په پاریس کې وزیږید. هغه وروسته لدی چې جرمني فزیک پو رونټګن او د ایکس ورانګا کشف کړه، د داسې اجسامو د کشفولو په لټه کې شو چې له ځانه د ایکس ورانګا خپروي. بیکرل په 1896 میلادي کال کې داسې عناصر کشف کړل چې راډیو اکټیو خاصیت لري او د ایکس وړانګه تولیدوي. هغه د همدې اکتشاف په دلیل په 1902 میلادي کال کې د فزیک په څانګه کې د نوبل جایزه وګټله. بیکرل په 1908 میلادي کال کې مړ شو. درې اویا کال وړاندې د 1929 مریز کال د لندۍ د میاشتې په 24 نیټه حجت الاسلام شیخ مهدی وایز خراسانی وفات شو. د غرباني عالم د خپل وخت یو مشهور وایز وو او د اسلامي او اهل بیت علیهم السلام د معارف په تبلیغ او دودولو کې جدي عزم درلود. هغه په مشهد مقدس او نورو مختلفو ښارونو او همداراز عتبات علیات او په کربلا معلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام د زیارت په پاک انګړ او په نجف اشرف کې د هغه حضرت او حضرت امیر المؤمنین علیه السلام په حرم کې منبر ته تللو. هغه بالاخره د شیعیانو له اویا کاله تبلیغ وروسته د 280 کالو په عمر سره په مشهد ښار کې وفات شو او د علی ابن موسی رضا علیه السلام په حرم کې خاورو ته وسپارل شو. اته څلوېښت کاله وړاندې د 1915 میلادي کال د دسمبر په 15 نیټه په افریقا کې د لویدیځ سهارا څخه د اسپانیا د ښکېلاکګرو ځواکونو وتل پیل شول. د افریقا په شمال لویدیځ پروت د صحرا هیواد د 13مې پیړۍ له لومړیو څخه په دې سیمه کې د اسپانیا ښکېلاکګرو ځواکونو شتون درلود. اسپانیا په 1934 میلادي کال کې لویدیځ صحرا د اسپانیا د صحرا په نوم ونوموله، خو د ښکېلاک ضد مبارزو په رامنځته کېدو او بالاخره د مبارزو ډلو له اتحاد څخه د پولیساریو جبهه جوړه شوه. په دغه مبارزه پراخه او منظمه بڼه پیدا کړه. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دې سیمې د کوربا کېدو لپاره د ټول پښتنې ترسره کېدو لپاره د عامه افکارو او د ملګرو ملتونو تر فشار لاندې د صحرا ګاونډیانو یعنی مراکش او موریتانیا هیوادونو د دې سیمې د مالکیت ادعا مطرح کړه. پر دې اساس له اسپانیا سره د دې دوو هیوادونو ترمنځ موافقه رامنځته شوه چې له مخې یې د صحرا دوه پر دریمه برخه مراکش او یو پر دریمه برخه یې موریتانیا ته ورکول کېده. خو دې مسلې د صحرا د خلکو او همدارنګ د پولیساریو جبهې اعتراض راوپاروه. په دې منظومان کې د 1915 میلادي کال د ډسمبر له نیمایي څخه اسپانیا د خپلو ځواکونو وتل پیل کړل او د دوو میاشتو په اوږدو کې د صحرا هیواد پرېښود. د اسپانیا د ښکېلاکګرو ځواکونو له وتلو وروسته د پولیساریو جبهې د دې ټاټوبې خپلواکي د لویدیځ صحرا د ډیموکراټیک جمهوریت په توګه اعلان کړ. خو د مراکش دولت له لویدیځ صحرا څخه د اسپانیا ځواکونو د وتلو له وخته وروسته پر دې ټاټوبې د واکمنۍ ادعا کړي او دغه اختلاف هم هغه راز دوام لري.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
د رحمت د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د هغوی د اهل بیت په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې په دې شیبه کې ز فاطمی د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
د قران د پلوشو له یوې برخې سره تاسو په خدمت کې حاضر شویو. د خدای په فضل مو په تیره برخه کې معارج مبارکه سوره پای ته ورسوله. سره لننه غواړو ورپسې سوره یعنی نوح سوره درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په ایله په سر کې پام وکړئ د نوح د مبارکې سورې له لومړي تر څلورم آیتونو تلاوت ته چې ورپسې به یې ژباړه او تفسیر هم درته وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
جبارة بشكا موغ نوح خپل قوم تا پدي سر لگلي وچي تخپل قوم وويروا مخکې له دې چې په دوی ډیر دردونکی عذاب راشي. نو ده وویل ای زما قومه بې شکه زه ستاسو لپاره ښکاره ویرونکی یعنی خبرداری درکونکی یم چې تاسو د الله عبادت کوئ او له دنه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. دی به تاسو ته ستاسو ځینې ګناهونه وبخي او تر ټاکلې نیټې پورې به تاسو وروستا او باقی پاتې کړي. بشکا د الله نیتا یعنی اجل چې کله راشي نو وروسته کېدی نشي کچیری تاسو پوهیږئ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو دا مبارکه سوره 28 آیتونه لري او په مکه کې نازله شوې ده. د حضرت نوح کیسه د قران مجید په ډیرو سورو کې راغلې ده، خو لدې عمل چې دا سوره د حضرت نوح علیه السلام پر رسالت سره پیل کیږي په دې نوم پیژندل شوې ده. په الهی پیغمبرانو کې حضرت نوح علیه السلام د خلکو د هدایت او د خدای په لور د هغوی د بللو لپاره تر ټولو زیات وخت ولګاوه، خو یوازې ګوته په شمیر کسان په هغه ایمان راوړ. نوح لومړی اولوالعزم پیغمبر دی چې د شریعت خاوند و. د هغه رسالت نړیوال و او له یو خاص قوم سره مخصوص نه و. پیغمبرانو د خدای لور ته د خلکو د بللو لپاره له دوو طریقو زیری او ویرولو استفاده کوله، خو د نوح قوم ضد تر دې حد و چې په هغوی کې زیری ډیر کم اثر لره، ځکه نوح همیشه خپل قوم د خدای له سزا ویراوه او ورته یې خبرداری ورکوله چې شاید د سزا او عذاب له ویرې د خدای له نافرمانۍ لاس واخلي. هغه څه چې حضرت نوح علیه السلام ورته خلق بلل درې شیان وو. لومړی د ډول ډول بوتانو له عبادته لاس اخیستل او د یوازنی خدای عبادت ته مخه کول. دوهم د خدای له امر سره له مخالفته ډډه کول، او دریم د خدای د پیغمبر او هغو قوانینو منل چې هغه د خدای له لورې راوړی دي. البته له ویرولو او خبرداری ورکولو وروسته هغوی ته زیری ورکوي چې له ګناه او نافرمانی لاس واخلي، خدای به ستاسو تیر وبخشي او تاسو به د تیرو ګناهانو په وجه سزا نکړي او اوږد عمر به ولري.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی خدای تعالی پیغمبران را لېږلي چې په خلکو حجت بشپړ کړي او څوک د بت پرستۍ یا د ګناه او بدو عملونو د کولو لپاره عذر ونه لري. دویم، د غفلت له خوبه د خلکو د ویښولو لپاره خبرداری ورکول او ویرول ضروری دي، البته باید د زړه سواندۍ او مینې له مخې وي، نه دا چې ځان تر هغوی لوړ وګڼي. دریم، په خدای عقیده د تقوا له خیال ساتلو او د پیغمبرانو له اوامرو له پیروي کولو پرته کارسازه نه ده. څلورم، ایمان او صالح عمل د انسان د گناهونو د بخل کېدو او د عمر د اوږدېدو سبب کیږي.
عزیزانو، اوس هم د نوح د مبارکې سورې پنځم تر نهم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ چې هلته الله تعالی داسې فرمایي:
قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
جبارة دويل أي زما ربا بشك ما شپا ورز خپل قوم توحيد تراو بالا، نو دويت زما بلني زيادة نكرا مگر لحق تختا، او بشکه زه چې هر وارې دوی د دې لپاره راوبلم چې ته دوی وبخې، نو دوی خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې ننباسي او په خپلو جامو سره ځان یعنی مخ پټ کړي او په کفر باندې ټینګار کوي او لوی کوي ډیره غټه لوی. بیا یقینا ما دوی خپه جار یعنی په اوچت آواز سره راوبلل، بیا ما دوی ته سرګند او ښکاره دعوت ورکړ او ما دوی ته په پټه هم دعوت ورکړ. ښه په پټه
عزیزانو، دا آیتونه چې له خدای تعالی سره د حضرت نوح علیه السلام خبرو او له خپل قامه د هغه شکایت ته اشاره لري، د دغه قام د ضد او دښمنۍ اوج خي. من جمله د هغوی یو بد کار دا و چې خپلې ګوتې به یې په غوږونو کې کیښودلې چې د هغه خبرې وانه وري، او جامه به یې په سر راواچوله چې له هغه حضرت سره مخامخ نشي او هغه ونه ویني. سره له دې حضرت نوح علیه السلام د خپل قام له بلنې لاس وانه خیست، او په هر حال کې که په عمومي توګه وای او که په خصوصي، هغوی د یک یوازنۍ خدای منلو ته رابلل چې هغوی د خدای له عذابه وژغوري. خو هغوی ځانونه تر هغه لوړ ګڼل او هغه یې لیونۍ او کم عقل ګاڼه. کوم انسان چې حق طلب وي د نورو د خبرو د اورېدو او په پکې فکر کولو هڅه کوي چې حقیقت ورته روښانه شي، خو څوک چې په خپلو نفسانی غوښتنو پسې روان وي، د هغو کسانو چې له ده سره هم فکر نه دي، د خبرو له اورېدو تښتي. که د حق خبره یې غوږ ته هم ورسیږي، خپل ضد او زیل ښکاره کوي او له منلو یې ډډه کوي.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، پیغمبرانو د خپلو دندو ترسره کول غوښتل، هغوی په ګډه یا خصوصي توګه خلکو ته د حق بلنه ورکوله، خو اکثره خلکو ایمان نه راوړه. خو سره له دې چې په ډیرو مواردو کې د هغوی هڅې کم اثره وې، بیا یې هم له خپل الهي ماموریت لاس نه اخیست. دویم، که په انسان کې د حق د منلو زمینه نه وي، د حق منلو او حق ته ګروهلو په ځای حق گریزه، بلکه ده حق مخالف گرزیگی. دریم، ارشاد و دعوت باید ده مخاطبانو له وقت و زای او حالاتو سره برابر وی، کل پخ کارا او پا عمومی توگه او کل هم پا پتا او خصوصی توگه.
عزت من آوریدون که اوسم پام وکرهی در نوح ده مبارک سوره لسم تر سوال لسم آیتونو تلاوت حالته چې الله تعالی داسې فرمایي:
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا.
جباره، نو ما دوی تا وویل تاسو لخپل ربنا بخنه وغواړی، بشکا هغه ډیر بخون کیدی، که بخنه وغواړی هغه با په تاسو خاوری دونکی باران را خوشی کړي، او تاسو ته با مالونه او زامن در زیاد کړي، او تاسو ته به باغونه پیدا کړي، او تاسو ته به ویالې پیدا کړي. په تاسو څه شوي دي چې د الله لپاره د لویې عقیده نه ساتئ، د هغه له عظمته نه ویریږئ؟ حال دا چې هغه تاسو قسمن قسم پیدا کړي.
ګلون اوریدونکو، د آیتونه خپل قام ته د حضرت نوح علیه السلام زیری بیانوي، او د خدای تعالی معنوي او مادي مهرباني ته اشاره کوي او فرمایي: له ګناهانو استغفار سبب کیږي چې خدای تعالی ستاسو تیر ګناهانی وبخشي، او له سزا مو تیر شي، او ستاسو دنیایي ژوند هم ښه کړي، ستاسو د رزق او روزۍ پراخي د باران په نزول پورې تړلې ده چې د خدای په لاس کې دی، او تاسو یې په نازلېدلو کې رول نه لري. که غواړئ چې ویالې مو له اوبو ډکې او بڼونه مو له میوو ډک شي، له خپلو تیرو لاس واخلئ، او له خدایه وغواړئ چې ستاسو له تیرو تیر شي، ځکه چې هغوی ډیر بخښونکی دی. آیتونه په دوام کې یو ځل بیا هغوی ته یادونه کوي چې ولی د خپل خالق لپاره چې تا تاسو ته د مور لخېټه تر وسه ژوند بخښلی د درناوی او احترام قائل نه یې او په اسانه یې هیروي. آیا له هغه پرته بل خالق پیژنئ؟
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، له ګناهونو استغفار هم د انسان دنیا آبادوي او هم په قیامت کې له هغه عذاب غړوي. دویم، د ځمکې په مخ د مخلوقاتو ژوند او د انسان بقا د باران په نزول پورې تړلې ده، او دا کار یوازې د خدای په لاس کې دی. نو که موږ د ځان ژوند او بقا غواړو، باید د خدای لور ته ولاړ شو، ځکه چې زموږ ژوند او پنځون یوازې د هغه په لاس کې دی. دریم، دین د دنیا له آبادولو سره ټکر نه لري، بلکې کله کله د مال او بچیانو پریمانی د دینداری نخه کیدلی شي. څلورم، انسان د خپل خلقت په مرحلو کې په تفکر او توجه سره د خالق په سترتوب پوهیږي.
ستمن اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
پا بندیزونو روگ دی امریکا،
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ نیکې هیلې ومني. عزیزانو، زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو چې امریکا او د بایکاټ په نشې باندې د واشنگتن د اخته کېده او په بیلابیلو پړاوونو کې له بندیزونو په اوزاري استفادې کې د امریکا د کارچار په بدلېدا باندې غور نومیږي. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ګران اردن کوس، امریکا او د بایکاټ په نشه باندې د واشنگتن د اخته کیده د ټولګي لاڅلورم پروګرام سره د تاسو خدمت ته حاضر شوم. په مختلفو اقتصادي، تجارتي، مالی، پوځي، ډیپلوماټیکو، فردي او ورزشي حوزو کې له بایکاټونو د امریکا پراخه استفاده له بیلابیلو اړخونو په تیره بیا د بشري حقوقو له نظره د شننې وړ ده. په نننی پروګرام کې د بایکاټونو په اړخونو او اغیزو باندې د غور کولو په ترڅ کې د بندیزونو پر نتیجو هم غور کوو. په نننی پروګرام کې دغه راس په مختلفو پړاوونو کې له بایکاټونو په اوزاري استفادې کې د امریکا د کړچا د بدیدا په حقله لا تاسو سره خبرې کوو. امریکا په دوهم نړیوال جنگ کې د بریالي هیواد په توګه چې له نورو سترو قدرتونو سره په مقایسه کې په دغه جنگ کې کم لګښت ازغمل او بریالي شوه، له دوهم نړیوال جنگ وروسته نړیوال نظام په سر کې ورغله. په هغه وخت کې تر اوسه نړیوال نظام په بشپړ ډول دوه قطبی شوی نه و. په سیاسي او پوځي اوزو کې دوه مهم ارګانونه، ملګري ملتونه او ناټو تړون رامنځته شوي وو. ناټو تړون د پوځي مټ په توګه له پخواني شوروي سره چې د امریکا د نظر وړ د نظم د ټنګېدا خنډ و، د مقابلې لپاره رامنځته شو. په داسې حال کې چې د استعمار په وخت کې د لویدیځو هیوادونو سیاسي او پوځي سلطې پیل شوي وه، خو په حقیقت کې د اقتصاد پړاو د سلطې په نړیوال رژیم کې ډېر مهم رول رامنځته کړی. اقتصادی او مالی ډګر کې د خپل ژوند د دوام لپاره دغه رژیم تر ټولو مهمه لاره چاره د اقتصادي رژیم رامنځته کول دي. له دوهم نړیوال جنگ وروسته د هیوادونو ترمنځ د جنگ د مخنیوي په پلمه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال بانک IMF رامنځته شول. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شان د امریکا په شمول د ځینو سترو نړیوالو قدرتونو په انحصار کې دي. امریکا نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د مالی سرچینو د تر ټولو زیاتې ونډې په ورکولو سره دغه دوو ارګانونو په سیاستونو جوړولو او نورو هیوادونو ته د پورونو په ورکولو کې ټاکونکی رول لري. دغه پورونه له هغو کړچارونو سره ملګرتیا ته ضرورت لري چې سلطګرو قدرتونو یې د دغو هیوادونو لپاره د نظر وړ هیژمونیک یعنې د سلطګر ثبات رامنځته کولو لپاره په نظر کې نیسي.
امریکا د سړې جګړې په پړاو کې د دودیز پوځي او د اټومي دفاع له اوزارونو په زیاتې استفاده کولو سره د بایکاټ له اوزارونو هم استفاده کوله، خو د سړې جګړې په خدمېدا سره له اقتصادي بایکاټونو د پراخې استفادې پړاو پیل شو. په 1991 میلادي لسیزه کې په یوازې ځان د ملګرو ملتونو لخوا شپږ شپېته بایکاټونه ولګېدل. په دغې لسیزه کې و چې د بشري حقوقو د دفاع، د ډیموکراسۍ د پراختیا او د ځینو هیوادونو د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په شمول په بېلابېلو پلمو سره بایکاټونه پراخ شول او په ځینو موردونو کې د جنګ سبب شول. په تیرو لسیزو کې په تیره بیا د سوریې، د وینزویلا او د ایران د اسلامي جمهوریت په شان د هیوادونو په اکله د امریکا بایکاټونه د نظر وړ د جایز سیاسي نظام او حکومت د بدلولو لپاره په تر ټولو زیات ډول استعمال شوي دي. امریکا او متحدانو یې اقتصادي بایکاټونه او په ټولنیز کې د ټولنیز نظم د ګډوډولو او خپګان او نارضایتۍ ته د لمن وهلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کارولې دي چې په نظر وړ حکومت کې د بې ثباتۍ په رامنځته کولو سره چې هغه د رژیم د بدلېدا په توګه یادوي د هغه حکومت د نسکورولو او راپرځولو سریزې برابرې کړي. البته دغه اوزاري استفاده د امریکا د بهرني سیاست په تاریخ کې مخینه لرلې ده، په دې ډول چې امریکا د امنیت په مرکز کې د انرژي، اقتصاد او د امنیت د پروګرام مدیره الیزابت روزنبرګ وایي د عراق هیواد پر ضد د پراخو بایکاټونو له لګولو د امریکا هدف چې د ځینو سرچینو د راپورونو پر اساس د عراق د ناخالص تولید د 50% کمیدا سبب شو او عراق یې له 1.5 څخه تر 250 میلیارد ډالر پورې د تیلو له عاید څخه محروم کړ، د دیکتاتور صدام حسین پر ضد د عراق د خلکو بلوا کول او د بې ثباتۍ رامنځته کول وو. امریکا د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې په اعتراف دغه ستراتیژۍ په 1991 میلادي لسیزه کې د امریکا د بایکاټونو په بهیر کې د عراق د 500,000 ماشومانو د وژل کېدا سبب شوه. د امریکا د دوو ولسمشرانو جارج بوش او جارج دبلیو بوش په وختونو کې د سړې جګړې له ختمېدا وروسته پوځي اوزار هم هغه راز د امریکا د مخالفو حکومتونو پر ضد تر ټولو زیات کارندوالۍ درلودلې. په 2000 او 2003 میلادي کلونو کې په عراق او افغانستان پوځي حملې په همدې لړ کې وې. د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما د مخالفو حکومتونو د نسکورولو لپاره له زیات پوځي توان څخه د استفادې کولو مخالف و. په دغه پړاو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د 2 اړخیزه نړیوالو بایکاټونو تجربه له بایکاټونو د استفادې د بدلون پیلامه وه. د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت کې اقتصاد د اجبار د اوزار په توګه خپل ځای د جنگ اوزار ته ورکړ. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ باوري و د ایران په هکله د پخوانی ولسمشرانو جارج بوش او د باراک اوباما ستراتیژیانې بریالۍ نه وي. له دې کبله یې د اجباري دفاع موضوع مطرح کړه چې د بایکاټونو د کارندوالیو نوی تعریف و. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت کې د تاریخ له هر پړاو څخه زیات د بایکاټ اوزار د جنگ په وسیلې بدل کړ. د امریکا د بروکینګز انسټیټیوټ غړی ډانیل دبلیو ډریزنیز لیکي د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت هڅه وکړه له نورو هیوادونو څخه خپلې غوښتنې په اقتصادي دباوونو سره نتیجې ته ورسوي، خو دغه سیاست او پالیسي له جدي خنډونو او مشکلاتو سره مخامخ ده. دغه ستراتیژۍ د دې پر ځای چې د اقتصادي اجبار له اوزاره استفاده وکړي له اقتصاد څخه د جنگ د اوزار په توګه ګټه پورته کوي.
ایزنو بایکاټونه د یو هیواد په توګه لزور استفاده ته د ډلیزي ګروهنه د نخې په توګه په نظر کې نیول شو، او حتی په ځینو حالاتو کې هم د جنگ لپاره دی وو وارمخ کې عاید په توګه ګڼل شو. که څه هم د اقتصادي بایکاټونو تپل خامخا د جنگ سبب نه کیږي، په نتیجه کې اقتصادي بایکاټونه د غیر پوځي اجبار یو شکل دی چې پکې د سختو اقتصادي گزارونو د رامنځته کولو لپاره سیاسي هدفونو ته د رسیدا لپاره د اقتصادي تدبیرونو په توګه کارول کیږي. په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان د امریکا پوځي حمله له 20 کلونو او د پراخو لګښت تونو لازغمل ورسته له افغانستان د لویدیځو یوادونو د عسکرو د وتلو او طالبانو ته د قدرت د سپارلو سبب شوه. د عراق له پخوانی دیکتاتور صدام ورسته په عراق کې د لویدیځو یوادونو د پوځي لاسوهنه هم کومې نتیجې ته و نه رسیده. پر دې اساس د امریکا په نړیواله ستراتیژي کې جنگ لا پوځي رودې څخه غیر پوځي رودې ته خپل سیرا بدلی. په حقیقت کې د امریکا د بایکاټون له زیاتې سره سره د ایران، د روسیې، کیوبا او شمالي کوریا په شان د یوادونو پاکله د نظر وړ هدفونو ته رسیدل نه ممکن شوی. د روسیې پر ضد تاریخ په اوږدو کې زیات بایکاټونه یوازې په 2022 میلادي کال کې ولګول شول، خو د اوکراین د جنگ په اړه د روسیې په چلند کې هیڅ نښانه نه لیدل کیږي. ممکنه ده چې د روسیې پر ضد د امریکا د لویدیځو هیوادونو دغه بایکاټونه په اوږدې مودې کې د روسیې بیخ بنایي او اقتصادي جوړښت ته جدي تاوان نه ورسوي، خو تر اوسه د ماسکو پر ضد د امریکا بایکاټونو هیڅ سملاسي او معلومه نتیجه نه ده ورکړي. په همدې دلیل امریکا اوس په یوې حساسې دوې لاري کې ګیر شوې ده. یاد شي د بایکاټونو ستراتیژي چې کلونه کېږي د اجبار د اوزار په توګه یې کارولې ده، څنګه تکړي یا د کارندوی لپاره هغه بدل کړي. د دې په پام سره چې بایکاټونه جنگ د مخه د نیولو لپاره یې مال شوي، خو په عمل کې امریکا په اقتصادي رودې سره نوي جنگونه رامنځته کوي چې په نهایت کې د اقتصادي ترهګرۍ او د ترکیبي جنگ سبب کیږي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ د حاضر دم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
الله مو مل او ملګری. Oh,